سلامونه ستړي مشي تاسو زموخه کله ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایران په یو مهم بندر کې د زوروري چاودنې د ټپیانو شمیر لا 500 واوخت. چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندرې تصدیق شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې شوې ده. د دې شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډېر و چې د 2 کیلومتره لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړې او ځمکې لړزولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. دغه سازمان پرون په راپور کې ویل د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2000 ماشومان په شری اخته شوي دي چې دا په دغه هیواد کې په دې لنډه موده کې 20% زیاتوالی ښیي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی. دا تیرو اتلور میاشتو پترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 رسیدلی دی. د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی. پوخانه طالب قومندان په امریکا کې پومری بند محکوم شو. د امریکا د دلی وزارت د بیان په اساس نه څلویښت کلن حاجي نجیب الله چې په 2000 کال کې د رویټرز اژانس د پوخانی خبریال ډیوډ راټ په تښتولو تورن شوی و خپل جرم منلی دی. هغه همدارنګه د 2000 او 2009 کلونو ترمنځ د امریکایي عسکرو په وژلو کې هم خپل رول منلی دی. دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی. حاجي نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو. امریکایي چارواکي وایي ټول هغه کسان به تعقیب ونیسي چې امریکایي پوځیان وژلې دي. څه باندې 200 کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده. که څه هم د نړۍ مشرانو د سټن پیټرز په څلور لارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی، خو هغه به د کان خار په یو بل برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د ویډلې په حضور کې خبرو ته وسپارل شي. په فرانسیس د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28 د 80 کلونو په عمر ومړ. هغه د لاتین امریکا څخه د کاتولیکو عیسویانو نمړنۍ مشر و. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شنبه په ورځ د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې لنډه لیدنه درلوده. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د ټرمپ او زلنسکي مرستیالانو د دوی د لیدنې اعلان وکړ. د پسپینې مړۍ کې د لفظي شخړې وروسته د دوی نمړنۍ لیدنه وه. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې اوکراینیان له روسیې سره د سولې تړون تاړه کړي. د اوکراین د ولسمشر ویاند خبرلان ته وویل دواړو مشرانو د پاپ فرانسیس د جنازې له پیل مخکې لنډه لیدنه درلوده، خو هغه د دې لیدنې نور جزئیات خبره نه کړل. د سپینې ماڼۍ د اړیکو مشر هم تایید کړی دی چې غونډه وشوه او دا یې ډېرې رغنده خبرې وبللې. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ د غونډې په اړه نور جزئیات به وروسته اعلان شي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تېرې میاشت کې 20% د شری د ناروغۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځېږي. دغسې اقتصادي وضعیت هم دغسې دی چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي.
د چې ولې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په شمیر کې دغه ډول زیاتوالی راغلی دی او د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه پکار دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. ایا په دې پوهیږئ چې د لوبو سامان د ماشومانو په روزنه کې رول لري؟ ستاسو د ماشومانو کوم سامان خوښیږي؟
ما به مستې په سابانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوښیږي او ما ته مې کاکا جان او دادو جان درې ځینه ما ته مستې سامان نه راوړي.
وړاندې به په دې اړه هم را سره جزئیات واورئ. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو، ایران ته هم ورځو چې هلته لویه چاودنه رامنځته شوې ده، دا چې څومره کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو از فرید سیال د سید بهروز لری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د ایران په مهم بندر کې د زوروري 14 د ټپیانو شمیر له 1500 کسانو و وخت 14 د بندر باسکار د شهید رجایی په بندر د ساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نور 14 غونه هم اوریدل شوې دي او د پیخي لزایه لوګي پورته کیږي. 14 د غرمی مهال شاوخوا دولس بجې او شل دقیقې شوې ده. عین شاهدانو ویلي دي چې د 14 شدت دومره ډېر و چې د 2 کیلومتر لرو ودانۍ او کړکۍ ماتې کړې دي او ځمکه لړزولې ده. په همدې موضوع سره همکار مې صفی الله ستانکزی هم د شیبه په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، له تاسو په دې اړه ډېر اورو.
مننه. د ایران د سری میاشتې مشر بابک محمودی رسنیو ته تایید کړی ده چې لږ تر لږه 4 کسان په نننۍ لویه چاودنه کې مړه شوي دي. همدارنګه 540 تنه په دې پیښه کې ټپیان دي او د ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. نو ویره شته چې د نننۍ لویه چاودنې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیات شي. چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تاسیساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د 2 نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې وشوله ده. د عیني شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډېر و چې د 2 کیلومتر لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړې او ځمکه ولړزوله.
جنازه سو داریم رو هوا میره.
اصلا ما الان اونجا بودیم.
د ایران د بیړنیو پیښو د مدیریت د سازمان ویاند حسین زفری فارس خبری آژانس ته ویلي د شهید رجایی بندر په سیمه کې د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شول، تر دې چې ځایي خلکو هاته د ځمکې د لړزیدو راپور ورکړ. اور وژونکي مامورین له څرخکو په استفادې د اور د لمبو د کرارولو لپاره هڅې کوي. د بندر عباس د لویدیځو برخو آسمان تورو لوګیو پوښلی دی. په دې پیښه کې د ټپیانو د شمیر په زیاتېدو په هرمزګان ولایت کې د وینې بانک له خلکو غوښتي چې اړمنو ته وینه ورکړي. په اطلاعیه کې خلکو غوښتل شوي چې د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ورکړي او تر ټولو ډېر د او منفي وینې ته ضرورت دی. د تسنیم خبري آژانس ویلي د چاودنې ځای د شهید رجایی بندر کې یوه اداري ودانۍ وه، خو د پیښې لامل لا هم تر څېړنې لاندې دی. د پیښې اصلي لامل لا تر اوسه معلوم نه دی، خو ویل کیږي چې د خطرناکو او کیمیاوي موادو په ډیپوګانو کې دغه چاودنه رامنځته شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت ګمرک ویلي دي د ټولو هغو لاریو د ایستلو بهیر روان دی چې ګمرکي پروسې بشپړې شوې دي. د بندر فعالیتونه هم تر هغه وخته پورې ځنډول شوي چې وضعیت د امنیتي او مرستندویه ځواکونو په بشپړ کنټرول کې نه وي راغلی.
مننه صفی الله ستانکزی و چې په ایران کې د چاودنې په اړه وروستي جزئیات راکړه. زه به هم مرشو په دې اړه بر سره راپور ووایم چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي چې یوازې په تېر یو میاشت کې په دې ناروغۍ لا 2000 ډېر ماشومان اخته شوي دي. د سازمان ویلي چې د ماشومانو د بدن کمزوره دفاعي حالت د دې ناروغۍ په ډېرېدو کې مهم رول لري. نور تفصیل لا اکرام لا اکرام لا.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 200 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي دی، وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتوالی دی. د دې راپور لمخې واځي د مارچ په میاشت کې د دغه ناروغي لامل 23 مړ شوي چې ډېرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره په روان میلادي کال کې د شری د ناروغۍ له امله د مړو شویو ټولیز شمیر 193 ته رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ له امله مړ شو.
طبي کولې مریض و، نو ډاکټر ته چې بوتله ویلې چې هغه شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه کړه.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغسې اقتصادي وضعیت هم دغسې دی چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغسې حالت دی، عمر امکانات پکې نشته دی.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي سا اخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمې، ټوخی او سری سترګې دیوخ کې بهیدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه که دا واکسین نه کول په خپل یو د خطر غټه علامه ده. که چیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دا ډېر ځله د خطر سره مخ کېدای شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسار ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې 250,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په راپور کې موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د سازمان ویلي دی چې یوازې په تیره یوه میاشت کې په دې ناروغۍ له 2,000 ډېر ماشومان اخته شوي دي. په همدې موضوع به تم شو. په کابل کې راسره د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله هم د شیبه د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته ووایاست ځینې عواملو ته په راپور کې اشاره شوې وه چې د کډوالو راتګ او د هوا بدلیدل دي، ستاسې په اند ولې په دغه عمره لوړه کچه یوازې په یو میاشت کې 240 لنه زیاتوالی په دغه ناروغۍ کې راغلی ده؟
تیز ریښتیا هم د شری یا په طبي اصطلاح د میزال یا په دری کې موږ سرخکان ورته وایو واقعات ډېر شوي دي. لکه څرنګه چې د عامې روغتیا محترم وزارت هغه یو ډېر فعال سیستم د سرویلانس لري، هغې هم دا ښودلې ده. خو دا مختلف عوامل لري چې دغه واقعات لوړ شوي دي. که راشو اصل موضوع ته چې وایو چې مثلا اول د واکسینو تطبیق مې کول، یعنی بل خصوص د شری د واکسین، دا د واقعات وړي. دوهم هم هغه لاملونه کې چې د شری واقعات لوړ کړي دي، مهاجرتونه دي، یعنی زموږ خپل خلک د نږدې ګاونډیو هیوادونو نه هغه دوباره خپل هیواد ته راستانه شول، دا هم په واقعاتو په لوړېدو کې خاص رول لري. درېیم طبعي حوادث ورته ویلی شو چې دا هم رول لري. او همدارنګه څلورم که ووایو چې د خلکو د عام پوهاوي کموالی، یعنی زموږ ډیری خلک په ولسوالۍ ولایتونو کې تر اوسه د شری یا میزل په وړاندې باندې کامل پوهاوی نه لري. او شپږم کراش دوی ته ووایو چې خپل سره تداوي کول، خپل سره درملنه کول، دغه ټولې اغلې سیال کولی شي چې د شری واقعات نه تنها په ماشومانو کې بلکه په لویانو کې هم په لوړه کچه باندې لوړ کی.
اوس په افغانستان کې که چرته وګورو د واکسین ستونزه کې اوازې راوخلو، آیا د عامې روغتیا وزارت واکسین نه ویشي که خلک خپله په دې نه پوهېږي چې باید لاړ شي واکسین واخلي؟ او د شری واکسین په هر څومره وختونو کې کیږي؟
د واکسین د عامې روغتیا وزارت یو محترد یو ډېر منظم تقسیم اوقات لري، او بل خصوص هغه ماشومانو ته زیړ کار چې ورکوي هغه کې د شری واکسین په ډېر واضح ډول باندې ویل شوي دي چې په همیاشتنۍ او ترلاسه میاشتنۍ کې باید ماشومانو ته ترسره شي. لیکن په ډېر تاسف سره باید ووایو چې ډیری خلک زموږ تر اوسه پورې دغه واکسین نه تطبیقوي، در حال کې چې په ټولو کلینیکو کې په پراخه پیمانه سره شتون لري. او زه یو بل شاید اول هم غواړم چې د واکسین نه تطبیقول کومې څېړنې چې شوي دي یوازې په افغانستان کې دې سره خلک مثلا زموږ حداقل خلک دې سره اساسیت یعنی نه لري. په نوره نړۍ کې هم داسې مثلا زیاتره خلک کوشش کوي چې واکسین تر سره نه کی یا تطبیق نه کی بیرته راځم اصل موضوع ته چې واکسین شته خو ځینې کسان داسې وایي چې دغه واکسین زموږ لپاره ګټه نه کوي ځینې په دې لامل وي چې دغه واکسین کیدای شي زموږ خدا نه خواسته ماشومان ووژني دریم ځینې کسان وایي چې دا واکسین چې دی اصلي خوش شاید ماشوم باندې تبر اولی نو هغه مختلف عقاید او عقاید دغه رواجونه اې دې سبب شوې دي چې دا ماشومان را واکسین تطبیق نشي در حالی کې چې د عام روغتیا محترم وزارت په ټولو کلینیکو کې واکسین هم د اوس هم اغلی سال شتون لري.
ډاکټر صاحب کلند راته وایست په کوم حل لارو کولای شو د شری مخنیوي وکړو لاندې وایي لطفا.
اول باید واکسین وکړو واکسین باید تطبیق له د عام روغتیا وزارت چې موږ تکوم پیغامونه وړاندې کوي کوم مسیجونه وړاندې کوي هغه باید احترام ورته وکړو عملي کړو. دوهم کچیر زموږ په کور کې یو ماشوم یا لوی کس پیدا کیږي موږ به د خپل سر درمل څخه ډډه وکړو. زموږ اول ډاکټر دواخانه ده هیڅ کله هم باید هغه دواخانه ته بونزو اغلی سال هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوزو. دریم دا چې د شری ناروغۍ یو خاص انټي بیوتیک یا انټي وایرل دوا نه لري هغه په دغه ژورنالو کې د هغې لپاره د ویروس ضد درمل ویل شوي دي لیکن هغه هم تر اوسه ناکامه دي هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوزو. بلخصوص ډېر تاکید او فوکس په ویټامین ای باندې کیږي چې دا په هر کلینیک هر روغتون کې په هر دوام روغتیا وزارت تر چتر لاندې چې دي په ټول افغانستان کې شتون لري. او څلورم دا که چیرې زموږ یو ماشوم په شری باندې وخته کیږي یا لوی کس هغې باید قاشق و پنجاه و گلاس ورته ګوښي کړو هغه ته یو ماسک ورکړو ځکه دا ناروغي چې ده ټوخلې د لارې انتقال کوي. هغه ته وایو چې که چیرې ته پرنجېږې یا ټوخی کوشش وکړه چې یو دسمال یا ماسک مخې ته ونیسې تر څو پورې چې هغه نور غړي د کور په راحته ژوند وکړي او په شری اخته نه شي. او هغه ماشومان چې اخته کیږي هغه باید مکتب ته ونه لګل شي. که چیرې دغه لارې چارې عملي کړو زه مطمئن یم چې یوازې د شری ناروغۍ نه اغلی سال بلکه
ان شاء الله د نور سوري ناروغي څخه به هم ان شاء الله پامن پاتې کیږي. مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په کابل کې د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله و چې په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتېدو د مخنیوي په اړه سره خپل نظر شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویش ساته وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس خاورې ته وسپارل شو. څه باندې دوه لکو کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. سفیولا ستانکزیر سره په دې اړه نور جزئیات شریکوي.
که څه هم د نړۍ مشرانو د سینټ پیټرز په څلور لارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ خو هغه د واتیکان ښار په یو بله برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د یوې ډلې په حضور کې خاورو ته وسپارل شو. پاپ فرانسیس د دوشنبې په ورځ د اپریل په یوویشتمه د اته اتیا کلونو په عمر مړ شوی و. هغه د لاتینې امریکا څخه د کاتولیک عیسویانو لومړنی مشر و. خورخه ماریو برګولیو چې په ارجنټاین کې زیږیدلی و په 2013 کال کې د پاپ مقام ته ورسید. د کاتولیک عیسویانو ستر دینی مشر او لارښود خورخه ماریو برګولیو چې ځان ته د فرانسیس نوم غوره کړی و له اوږدې مودې راهیسې د بریښیا نمونیا په رنځخته و او په تیرو څو میاشتو کې تر اوږدې مودې په روغتون کې بستر و. هغه د رومن کاتولیک کلیسا 268 مشر و. هغه دا راز د امریکا د لویې وچې د عیسا د ټولنې او په څه باندې زرو کلونو کې له اروپا څخه بهر زیږیدلی لومړی لوړپوړی پادري یا ملا و چې د کاتولیک مشري یې ترسره کړله. د فرانسیس خپل نوم خورخه ماریو برګولیو او د ارجنټاین په بوینس آیرس کې په ایټالیایي کورنۍ کې زیږیدلی و. فرانسیس په نړۍ کې د جګړو بې عدالتیو او ناخوالو په وړاندې غږ پورته کو او له ځپل شوو او زیانګالو خلکو سره یې په مرستو ټینګار کوو. نوموړي د 2023 کال په پسرلي کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان په مختلفو برخو کې په سیلابونو کې د وژل شوو له کورنیو او اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه په تیرو کلونو کې څو ځلې په اوکراین کې د جګړې درولو غوښتنه کړې وه. هغه همداراز په فلسطین کې په روانو جګړو باندې هم خپل غږ پورته کړی و او ویلي و چې باید وژنې ودرېږي. پاپ فرانسیس په خپل وینا کې د اوکراین په ارتباط ویلی و چې د روسیې د پراخ یرغل درې کلونو پوره کېدو په مناسبت په خپلې وینا کې ویلي و چې په دغه هېواد د موسکو حمله د ټول انسانیت لپاره له درد او شرمه ډکه ورځ وه. د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې د راپورونو په اساس څه باندې یو نیم سل د نړۍ مشرانو هم برخه اخیستې وه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو پکې ګډون کړی و. د دغې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم لنډه لیدنه وکړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو موږ غږ لاسادای رادیو ناوړه د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي په افغانستان کې د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره $10 میلیون ځانګړي کړی دي او چا په خپل روسي راپور کې چې پرونی خبر کړی د خبره کړی ده. نور تفصیل له اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر بزګران او مالداران وایي چې رواني وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخت زیانمن کړي. د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ یو اوسیدونکي صلاح الدین چې د سارویو فارم لري ازادي راډیو ته وویل
وچکالۍ ده نو دا دوه کاله خو هغه مالونه چې په وړي کې تقریبا دا وړکی مال په سونه 18,000 یا 20,000 نو داسې نرخونه یو په زمي باندې داسې نرخ چې دغه وزن هم له لاسه ورکي او مال هم واخنه یې شی ورکي سړی لسو تره کته یا 2,000 ضرورته یو یې سخپن نرخ له لاسه ورکي یا بیخي نیم تره ورسیږي. د جامع ملل نه غواړو دا کومې کومکونه سکیږي خور غریب دی دی خلکو ته باید دا کومکونه ورسیږي دا خلک له تاوانونه بچي خپل مالداري کې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر عبدالعظیم وایي چې په تیرو څو کلونو کې وچکالۍ دوی ته سخت زیان رسولې. دی وایي کوم غنم مو چې ذخیره کړي وو هغه مو نیم وکړل او نیم مو وخوړل. دغه راز کومې پیسې مو چې درلودې په هغه مو ځمکې واړولې. اوس هیڅ نه لرو، غنم هم ونشول. دا ټول د وچکالۍ له امله ځکه غنمو ته پوره اوبه ونه رسېدې. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د $10 میلیون مرستې اعلان کړې. د اپریل په 25مه په خپل روسي راپور کې اوچا ویلي چې دا پیسې د مرکزي بیړني غبرګون له وجهې صندوق څخه د 2015 او 2016 کلونو لپاره په افغانستان کې د وچکالۍ بحران ته د رسیدو لپاره ځانګړي شوي. اوچا ویلي چې د دوی لومړنی تمرکز د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو دی، کوم چې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیم د بدلون له امله له لوړ خطر سره مخامخ دي. فاریاب، سرپل، تخار او بدخشان هغه ولایتونه یاد شوي چې د پرلپسې وچکالۍ سره مخ دي. د اوچا د راپور له مخې نړیوالو بشري چارواکو ټینګار کړی چې دا بودیجه به د کرنې، روغتیا او تغذیه په برخو کې مصرف شي. د دې اقداماتو هدف د وچکالۍ د منفي اغیزو کمول او د ناورینونو له رامنځته کېدو د مخه د ستونزو د زیاتوالي مخنیوی دی. د کرنې د برخې متخصصین وایي چې وچکالۍ په ټولنه کې د بېوزلۍ لامل کېږي او اوس مهال په افغانستان کې ډېری بزګران او مالداران له دې څخه ډېر اغېزمنېږي. لډلې عمر منګل ازادي راډیو ته وویل دی وایي وچکالۍ د بېوزلۍ یو له اصلي لاملونو څخه ده. په ځانګړې توګه په افغانستان کې چیرې چې ډېری خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، وچکالۍ د خلکو د بېوزله کېدو لامل کېږي، ځکه بزګران او مالداران خپلې ټولې کروندې او څاروي له لاسه ورکوي. وچکالۍ یو خطرناک بحران دی، ان د اوبو کمښت د خلکو د کډوالۍ لامل کېږي. اوچا په داسې حال کې په افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو سیمو سره د مرستې اعلان کړی چې امریکا د کالیفورنیا پوهنتون د مارچ په 1 په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې د 2024 کال په وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې کم بارانونه وشي او د روان 2025 کال په راتلونکو میاشتو کې به دا هیواد د نورمال څخه هم کم باران تجربه کړي. په راپور کې ویل شوی چې د 2024 کال د اکتوبر څخه د 2025 کال تر جون پورې د باران کموالی کولی شي چې د افغانستان په ډېری سیمو کې د کرنې او مالدارۍ په برخو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي. افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بدلون په وړاندې تر ټولو زیانمنون کې دی او دغه پدیدې سره د مقابلې لپاره لږې سرچینې لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
معمولا خپل ماشومان ته د لوبو وسایل یوازې د ساتري لپاره اخلو، خو واقعیت دا دی چې د لوبو سامانونه د ماشومان په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو سیزونه د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیز وده کې او دوی ته د سټرس یا پرې د فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ورزو په دې اړه نور تفصیل څنګه کړنه ورو
نه کلن احمد رشاد خپل همزولو سره لوبي کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي.
ما به مسته په سابانو کې تا ریموټي موټر او جنجال خوخیږي او ماته می کاکا جان او دادو جان درار جنہ ماته مسته سامان نه راوړي.
سما چنجلې د ذوقې بیا متفاوت دی، خو وای خپل ورونو سره توپسي هم کوي.
قورما پکی پخوم او چیور میل خنزیرا سی اور سارا تو بازی کوم او بیا ٹیلیویژن کوم
قورما پختہ میکنم دالو کا کون کے بازاس مکتب یا یادت شان تو بازی میکنم باز ٹیلیویژن سای میکنم.
لوبه او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیز وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
ځینی وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ کې لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نازکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبوي. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتي یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي، چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب غامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، لکه خوسۍ، توپ دنده، پټ پټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی اسلام ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه، دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي، او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پورې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسلام په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلي او ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي، لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره یې دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو، او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تیرې برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پریمینځلو وړ وي او داسې رنګ یې پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغېز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہلا چی ٹول جو روغا سیت من بیاس شنا غلاس دے ولسم ٹول گی و اتم الوسط نن رز رزو د حجرے دوران او حجروی ویش پیجنو پتیر وستانو کی مو د حجرے ارون دیر موضوعات بحث لا دیونی ولا پا غبان دی پوس ولو نن رزو حجروی ویش پا تفصیلی دا وزار پیجنو پا اوام ٹول گی کی مو یوازی یو چو مرحلی ورسر ویلی وی او د حجروی ویش دولو لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند د دوران د ژوند د مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډېر شي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کېږي، خوږېږي یا تخریبېږي، پرې کېږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به د هغه رقم تر پایه پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل شي کېږي، پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی، د نشویتمې صفې څخه تر دوهمې صفې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوي حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی چی کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نیوي حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کېږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یو جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي، چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې 23 دانې دي. په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رازو مستقیم ویش ده. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کېږي. او امیتوسیس چې دی، هغه موږ وایو خپله ډېر مهمې دندې سرته رسوي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کېږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سوه ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی دغه حجره یې اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هستې په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کېږي. بیا د دغې حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کېږي. کله چې ژوروالی پکښې رامنځته سو، بالاخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه مورني حجره په دوو لورني حجرو باندې ویشل کیږي. دا ویش چې دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې هغه ظرف کې همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه په هغه کې د امیتوسز مرحله سر ته رسیږي. او امیتوسز موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړې مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کیږي رامنځته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دي ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی چې جنسي حجرې پکې کیږي تولیدیږي. راځو مخکې له دې چې دغه ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وهي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو. دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته عظمي حد ته ورسیږي. یعنی د دې حجره نور دې ته آماده اوسي چې شو کې ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړنیو درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړنیو درې پړاوونو کې ترسره کیږي چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته لس فیصده وخت چې دی هغه په څه کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی 1 یا هم ګروت 1 وایو، سنتیسس وایو او ګروت 2 وایو. ګروت 1 چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت 1 مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي. یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازه څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي. یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر ان ای دغه کې سنتیز کوي. یعنی حجره د آر ان ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي. د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې دي د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکښې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې ده یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې چیشي وکی نور مرحله سره ورسی. که حجره په کافی اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جزیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چې پوره نسو نو به چې کې جزیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نسی تر سره کولای. او د گروث 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډی ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکښې ډی ان ا د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوی وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نورو مشکلاتو سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دی دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډی ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې ده د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې دی د ډی ان ا نقل، د هستوي موادو زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې دی خپل دا ډېر اهمیت لري، دا چې دی ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډی ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جینیټیکي موادو هر ډول تیرونه که په اس مرحله کې اصلاح نه شي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولی شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې ده هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډی ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتیږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته چې کیږي مثال جوړیږي، ترمیمیږي، مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډی ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا ترسه کوي په دوی ټولو کې دغه پروټینونه چې دي یا چې دي چیک پوینټونه جوړ کړي دي، چې د دغه چیک پوینټونو څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش سره کې، بیا نو دی چی کش پوی شروع کی. ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چیک پوینټ وجود هغه کم چیک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام ورسره سي چې نور تا کم مرحله چې دی هغه د سخت سوالي وجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجرې دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داسې جوړ شوي دي لکه په لولاری کې چې ترافیک ولاری، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دغه چیک پوینټونه پکښې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولی سي پر مخ لاړ سي، بیا نو په هغه وخت کې دغه کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای سي. که چیرې دا وجود ونه لري، د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمیاني رامنځته سي. کرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. دا پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی؟ په څو ډوله دي؟ دویمه پوښتنه، د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي؟ او اخرنۍ پوښتنه، غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي؟ ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدی ہیلا چٹولا جوڑو او سیت من بیست شرا غلاست دولا سم ٹولگی و اتم لوستا نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو همدارنګه د ار ان ا ډولونه د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی زموږ تاسو ته چې د 23مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندې همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی چې دوی ټول دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړو خپل په ترکیب کې د 15 کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري همدارنګه نایتروجيني قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت دي ان ا درلودې چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز شې هغه قرار لري او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجيني قلوي ګان وي چې خپل په مز کې د هایدروجيني اړیکو په واسطه د بسره وصل شي تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید دی او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډي اوکسي رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی دی خپل د نشتون معنی ورکوي چې اکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې په کې کم دی یو واحد په کې کم دی یو اتوم یې په کې کم دی اوس راځو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډي ان ا ور ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې موږ تاسو وویل چې ادنین ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل مګر په ار ان ا کې ادنین ګوانین سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په ار ان ا کې نشته بل توپیر یې دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپل یوه رشته لري یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده مګر ډي ان ا چې د هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده جوړه شوې ده او اخیرنۍ توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال او ډي ان ا چې د درې مهم ډولونه لري ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي ان ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي لومړی د مسنجر ار ان ا ده چې مسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي په مسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده یعنی چې دا کم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي چې مسنجر ار ان ا چې د دندې د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي او مسنجر ار ان ا چې د ترانسکریپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي د مثال په ډول کې ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي نو مسنجر ار ان ا د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي
ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و رایبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې ده یا ټی آر این ای چې ده لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د رایبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د رایبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. شیشه مثال یې موږ ورکولی سو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ تاسو وایو چې کوم ډي این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډي این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنیټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیا انزایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډر چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره دا کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نښلیږي. او د ډي این ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي این ای دوه پوړه خلاصه کوي او زنځیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنځیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنځیر ته ورته چې جوړښت راته اخلي. ورپسې پرانیستل او لومړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډي این ای جوړېدو لپاره پیل سي، او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای دا کوم پرایمر چې دی هغه د ډي این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي این ای نوې پوړینې مثال د ډي این ای پولیمرز چې دی نوې پوړینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نښلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي این ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دې دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي این ای د کاپی کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي این ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي این ای معلومات د آر این ای ته چې کیږي انتقالیږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي دننه چې کیږي د هستې دننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکریپشن مرحله چې دی لمړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ای کوم پولیمرونه چې دی د ډی این ای پولیمرونه یو ځانګړی ځای آر این ای چې کې ورته برابري او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژني او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکریپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دي خلاصېږي او یو پوړ د ډي این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ ټینډر کاروي. همدارنګه غځېدلې رامنځته کېږي چې په دې کې د قالب پر د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډي این ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخرنۍ پای دی چې په هغه ځای کې ډی این ا پولیمرونه د مثال د آر این ا د پولیمرونه سره مثال دریږي چې د دې شي کېږي د پای ټکی ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی این ا شي کېږي د مسنجر آر این ا د اصلي ډی این ا څخه جلا کېږي او د ډی این ا جوړښت په کې تکمیلېږي. ورپسې د ترانسکریپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکریپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی این ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا منځته راځي او دا چې د په هسته کې څه کېږي ترسره کېږي چې مسنجر آر این ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپله د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې وه هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عملیه کې د ډی این ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این ا چې د هغه هم برخه پکې اخلي چې عموما ډی این ا چې د ترانسکریپشن چې کله وکي آر این ا جوړیږي د آر این ا د ترانسلیشن وروسته بیا بیرته د سره چې شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډی این ا کوم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو د پاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکې کې ډیریږي دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د آر این ا د دوی د یو آر این ای یا رایبوزمل آر این ای د یو ډول چونګشي ډی این ای د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل په ډی این ای کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکریپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این ای شکل ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړی ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په یو ژوندی موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنیټیکي انجینری دې ته ویلای شو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندی موجود ډی این ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندی موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنیټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنیټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د ډی این ا او آر این ا توپیرونه څه شي؟ دویمه پښتنه د آر این ا په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه د ډی این ا ترانسکریپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستوله توجه څخه نړۍ مننه.